تجارت ننګرهار و عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لاس په جشوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. خو لومړی خبرونه په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لشتر لشه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د حکومت ویندوی وای هیله لري چې د نوی لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو مخالف نه دی.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړ کچه باندې هم په لږ جنو کې سپاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سال ته باید عملي چیرې سي ګڼګونه زیاته ده او چیرې سي ازدحام وي.
مجاهد هم داراس ویلی چې افغانستان په اوس وخت کې د بشري ځواک له کموالي سره مخامخ نه دی. د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم دسې خطای ډز شو او ماشومه لګېدلې ده. جلی یو سیاسره لګېدلې ده، دوه کسان لګېدلې او دواړه زخمیانو لوس عملیات نه وتی، دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسو له عملی یوه ښځه وژل شوې او دوې وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
پرونی مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او موږ په شکی یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د اغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویاتنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره تر اوسه خو د طالبانو لخوا پرې نه شوډل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15 کم شوې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځي، اوس یو دانه سمټ نه راځي.
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د خطر په پلازمینه دوحه کې له 2 اونیز تمرینی کم په وروسته انتخاب شوی دی. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالی یو ورځنی لوبي د کرکټ د نړیوالی شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه سیلوبو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپای پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په ډرون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او د قزاقستان حکومت وایي چې دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي، چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل شول. او د قزاقستان حکومت ادعا وکړه چې دا اعتراضونه په بهر پورې د تړل یو وسلوالو ډلو له لوري د تاوتریخوالي سبب شول. په قزاقستان کې د غازو د بای د دوه برابر کېدو په اعتراض کې سولې سي مظاهره پیل شوه، خو ډیر ژر تاوتریخوالی پکې رامسته شو. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وشل شوی مظاهره چان تر هغه بلل دي. زمو شخل آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوری د شی زمو شته به پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلی دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټویټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څونې د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبری کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوالی او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی په دې فکر باندې اوس چې په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندیش بارل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښته چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولیږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له یو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تراپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم ووایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی دې مونږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او قدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی قدرونه لري. دا د 40 کلونو یوازینۍ لاسته راوړنه ده. خپله شخصا د پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ 11 کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نسو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریس باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په څرګر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد د طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونې د لیکنې په دوام راغلي د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې لولو چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي د دغه سی یو مرستندوی صندوق د پرانستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثې داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د هڅو له کبله د